Radio.
جمعه د ورپینز لسمه د اپریل دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسر مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه یې کړې دي او وایي چې دا وتل به مشروط وي. څرنګه مشروط؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی ترسي سره د افغان سولې په تړاو خبرې وکړې او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 99 مثبتو مواردو راپور ورکړل شو. له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره 233 ته لوړه شوه. د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید مایار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 4 موارد 9 په کابل، 2 په پکتیا، 1 په کندهار، 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې ثبت شوه. له بلې خوا د هرات د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت کړي دي. تمنا وایي چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 199 ته لوړه شوه. بل لور ته پرون په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو. د دایکنډي د عامه روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وایي یوې 15 کلنې مېرمنې چې پرون ناوخته ناروغي معلومه شوه تېره شپه په روغتون کې ساه ورکړه. د درمان په وینا دا مېرمن د میرامور ولسوالۍ اوسېدونکې وه. له ایران څخه هېواد ته راستنه شوې وه او د بډوډو او نورې ناروغۍ یې درلودې. افغان چارواکي وایي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې را روانې دي. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مشکی کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي. د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسیږي چې په ورځنیو کارونو بوخت دي.
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره که این مردما
دی وی دا ټول خوراکي مواد او هغه کسانو ته به ورکړل شي چې ورځني کارونه یې درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي. هغه کسان چې په کراچي او شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده. ښاغلی هدایت وایي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان لوی درستی جنرال جاوید قمر باجوا ولسمشر غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوي د ټاکلو مبارکي وویله او د دې خبرو د پرمختګ هیله یې وکړه. خو په خبر پاڼه کې په دې اړه د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې همدار سره غلي چې د شاغلي غنی او جنرال باجوا په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دواړو هیوادو د ګډې مبارزې سوداګرۍ او ترانزیت مسایل هم شامل وو. په نړۍ کې په کووید-19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تېره شپه له 1 میلیون لوړ شو. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 50,000 زیات کسان مړه شوي دي. د دې پوهنتون څېړونکي باور لري چې په کورونا ویروس د اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو اصلي شمېر شایي تر دې ډېره لوړه وي ځکه له یوې خوا بېلابېل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفې طریقې لري او له بلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علایم ښکاري نه شمېرل کېږي. د دې ناروغۍ د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادو کې خلک پټوي. د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې پرون له 26,000 واوښت، خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمېره چې 14,000 ته رسېږي نږدې شوې ده په ایټالیا کې ده. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ. د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاود والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې هڅې تنظیم کړي. داو خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په څولویو ښارونو کې هوا حالات راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانډیګراد په کچه 10 اټکل کړای دی. کابل اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان ځای ورېز د تودوخې لوړه درجه 22.8، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 23.4، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 40.2، جلال آباد اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 23.0.
د هوا حالات فیروزی عزیزی وړاندې کړل. د خبرونه په دوام د ناټو د سرمنشي څرګندونی لرو چې وایي ک طالبان خپل ژمنې پر ځای کړي، ناټو ځواکونه بل افغانستان ووزي. ک طالبان د ژمنو په تر سره کولو کې پاتې راشي، ناټو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بلور ته افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند وکړي.
د مسول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه هم دا ده چې طالبانو باید د جګړې لاس واخلي، اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی، او د دې خبري مجلې په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
یوازینی شی دا د بدبختۍ نه سیمه خلاصي هغه تعلیم ده. مبارزه وکړو په ټول ژوند کې، ژوند ټول مبارزه سره ده، که په هر ډګر کې باید څوک مبارزه وکړي.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایه، همدارس پر افغان مشرانو هم د یووالي شغ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکیچ داوري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنجشنبه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایه، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته که نه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي.
We have to make sure that this agreement is implemented. That's the reason also why we have stated clearly that
موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو، ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غني سره وکتل. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانونی حاضر وو. په خبرپاڼه کې د دې بحثونو جزئیات نه دي ښودل شوي، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته چې عبدالله عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقې کې کړي دي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په یوه تحلیلي مطلب کې راغلي دي چې طالبان د سولې هڅو ته ژمن نه دي، البته د ورځپاڼې دغه شک څرګند کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شو. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره د اور بند وکړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده چې جګړې بندې شي. تفصیل د فرشته جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي. څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه د کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي، اوربند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغي په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبه په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشر پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندویه ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او کداسي ونسي په دې هیواد کې یوه انساني فاجعه پېښېدلای شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد توسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې که د هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بنده کړي. د توسیټډ پرس خبري اژانس په راپور کې دا هم لیکل شوی چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسییټډ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیویي پیغام ته هم اشاره کړې چې ادعا پکې شوې چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل سوي چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورویشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالې بې طرفه ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیو سټیټسمن خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړي چې سابلیکې له افغانستانه لیک نومیشي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر ارادې شک څرګند شوی دی. د دې بریتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولي چې که په پلازمینه کې د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله واله شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصته په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سږ کال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تودېدو وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او د دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د ښاغلي لوی تر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نو وچ شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه نشته پر موټر سایکلونو موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولې ته نږدې د طالبانو یو قومندان ورته ویلي چې د دې له کسانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک سلګونه وسلوال هم یو ځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوه نو له فرصته به ګټه واخلي. د چې ځانې قومندان خالد بالا زیاته کړه، موږ خپل کسان او نور جنګیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل شي. د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخوانی سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو ګندهاراوي پاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر ده له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کورونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د ملګرو ملتونو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خبره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډې ده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایروسو چټکې خپرېده د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط را مسته کړی دي. دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړي ته وکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. بل لور ته ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. ورته مرسته پرون چین وکړه، خو د افغانستان په لوی ښار په پلازمېنه کابل کې ځینې دا اندېښنه لري چې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري، د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې ښه وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
کچرته د تشخیصی مراکز ولایت کابل کې نه نه ډیر نشي خلک به ډیر لوی مشکل او لوی فاجعه سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کې او یو خپله مرکزي د خپل د ناحیو لپاره د جوړې کې د تشخیصی مراکز کچرته داسې ونیسي خلک به ډیر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمه ایزو خلکو نه همکاري، د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتیایي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کموالی هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کره شمېرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي
انشاءالله در روانه اونی تر پای پوری با دمشکو کوپی خود سبت لپار زمک ظرفیت لشپک سوانه تر اتو سو پوری لوارسی او تصمیم داده چه پدی برخه که در سبت ظرفیت پورست که تر 2000 پوری ورسو.
پو ورط وقت که لچین روختهی وسائل چه در مصنوعی ساخستو دزگاوی لکرونا ویروس نا در ساتن لباسون او ماسکون پک شامل دی کابل تر ورسیدل. پا افغانستان که در چین سفیر وانگ یو افغان چارواکو ته دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایرس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسی کولای چې د دغه وایرس په مخنیوي کې بریالی سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغو وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له 40 میلیونو نه تر 1500 میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي کرونا وایرس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمه لولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد یې هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کرونا ویروس له وبا سره لاسو ګریوان دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریو بیا زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی تاوان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداری په ځواب کې وویل د ده د هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی و متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران په رښتیا سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ټرمپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکېچن شوي دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلو وسلوالو تور ولګاو چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیره د امریکا پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حملې کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کرونا وایروس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکېچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي، خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي، ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالي معاملې نه مني. ایران د کورونا وایرس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي، په ایران کې تر تېرې شپې پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره له 500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېره 3 ته لوړه شوه.
مهم خبرونه. په افغانستان کې پرون په کرونا ویروس د 99 مثبت مواردو راپور ورکړل شو. له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 ته لوړه شوه. افغان چارواکي وایي چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې را روانې دي. د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مشري کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک $100 میلیون د افغانستان لپاره ځانګړي کړي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په نړۍ کې په کووید-19 یا کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تیره شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو. او د ناټو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې پر ورځ د دې تړون له جګپړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کرونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
محمد طاهر رشاد د هلمند له واشیر ولسوالۍ لیکي لشکرګاه ښار د حکومت په امر نیمه قرنطین شو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د نړیوالو مرستې باید اړمنو کسانو ته ورسیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي او د ننګرهار له والي غواړي چې مرستې یوازې له بېوزلو سره وکړي. خپلواک ساپی له علي شنګ لیکي د لغمان مرکز مهترلام د کورونا ناروغي له امله تړل شوی او د علي شنګ بازار د جګړو له امله بند دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغانان باید کورونا ویروس ته په جدي سترګه وګوري، بې پروايي ونه کړي. خان محمد اسلامیار له نادالی څخه لیکلی دی که خلک کورونا ته جدي پام ونه کړي په افغانستان کې به کورونا له ایران او امریکا د ایران او امریکا په څیر خپره شي. ګلزمان کمالزی له کونړ لیکي د امریکا ولسمشر اشرف غنی دې ته اړ کړی چې د اساسي قانون خلاف عبدالله ته په حکومت کې ځای ورکړي. او عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلی دی طالبان ولې د کورونا لپاره اوربن نه کوي، که سوله کوي ولې اوربن نه کوي. د ازادي راډیو یو شمېر نور اوریدونکو هم موږ ته اس ام اس را استولې دي. په راتلونکو خبرونو کې به له تاسو سره شریک کړو. زموږ خبرونه په منځني سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او د دې تر څنګ د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
عبدالبشیر احمد زایما د لوګر ولایت د محمدغه ولسوالۍ
زده کړې تر کوم ځای پورې کړې دي؟ خیر اوس مهال څه کوي؟
دولسم سم مې په کابل کې ویلې ده او لیسانس مې په پکتیا پامتون کې کړې، حقوق او سیاسي علوم کې وس ماستری کوم په حقوق جزا او جرم شناسي کې.
د زده کړو په لړ کې کوم مشکلات یعنی کوم ستونزې ولیدلې؟
یعنی ډېر مشکلات هم ولیدل. مونږه سکله اول په پېښور کې ولو پاریانا پامتون کې، نو غاریانا پامتون غیر رسمي پامتون و په پېښور کې. بیا هغه مونږه مبارزه وکړه، ډېر مشکلات هم ولیدل، هغه رسمي کې پکتیا پامتون کې مدغم سو د پکتیا پانتون سره مدغم شو، نو موږ ټول محصلین انتقال کړو پکتیا پانتون ته. بیا موږ سکل اول پکتیا ته لاړو، هلته یو سیدو جای نه و، لیلې نه ولا، کوټې نیولې ولې په مارکیټو کې ډیر بد حال و. یا خو
ځینې ځوانان داسې شته دي چې هغوی کله مشکلات په زده کړو کې ویني، بیا زده کړې خوشي کړي. تاسې څنګه مبارزه ورسره وکړئ؟
ژوند د مبارزې سره ده. پانتون په دوره کې څومره مشکلات راځي، څومره سختي راسي، باید انسان مبارزه وکړي ورسره. موږ ډېر مشکلات تیر کړل، ډېر سختیان تیر کړل، پېښور کې د پولیسو له لاسه، د خلکو له لاسه، دا مسافري موږ لپسې لاړو، هلته اخر ما خپل شهر سي غوښتل، هغه لاسته راوړل. نو ژوند له مبارزې سره دا څوک چې پانتون وخت کې په دې ماسلي په وخت کې مشکلات ویني، باید پانتون خوسي نه کی خپل درس ادامه ورکړي. دا وس د مادیار لزر روپی ماش ده، زما سټری پې کومه.
څومره خوشاله یې چې دا ماسترۍ ته ورسېدی؟
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، ډېر د هغه احساس کوم، ځکه چې زنګونه نیولې تر ګوره پورې باید سړی علم وکړي. نو دا په عمر پورې نه ده، نه په هغه پورې ده. هر څوک باید کوشش وکړي چې علم وکړي. علم یو ښه سماره لري آینده.
او د خره بیا د ماسترۍ نه وروسته څه پلان لري چې څه به کوي؟
که ماسترۍ نه وروسته خو ما دا پلان ده چې که چېرته ژوند یاري وکړله، نو نور به علم هم کومه، نور به هم پرمختګ کوو انشاءالله. ما ټولو ځوانانو باندې دا غږ ده چې تعلیم وکړي. یوازینی شی ده د بدبختۍ نه چې موږ خلاصوي، هغه تعلیم ده. مبارزه وکړو په ټول ژوند کې، ژوند ټول مبارزه سره ده. که په هر ډګر کې باید څوک مبارزه وکړي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.